ډیر زیات مننه سید سمیع عباس خبرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی ورځي غونډي حال ورکو. دوستانو همدارنګ به نور ریپورتونه ولرو. پیل خبرونه کوم مرزي احمد زی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وایي چې افغانستان د تروریستانو په پناځي بدل شي نو دا به د ناتو غړي هیوادونو ته یو ګواښ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده او امریکا په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه زیاته کړي. پوره خبرونه د ناتو سرمنشي وایي چې افغانستان د تروریستانو په پناځي بدل شي نو دا به د ناتو غړي هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس استولتنبرګ پرونه وخت په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبر وکړه. هغه زیاتوي چې په دې غونډه کې د افغانستان وکونو د تمویل د دوام په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره پر ګډو کارونو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې استولتنبرګ د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ناتو متحدان باید د افغانستان وکونو تمویل ته دوام ورکړي ویل نموړي ویل ځکه چې موږ په افغانستان کې حضور لرو تر څو پرې نګدو دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په پناځي بدل شي. موږ یقینا په افغانستان کې د افغانانو د ملاتړ لپاره حضور لرو خو همدارس د خپل ځان د ملاتړ یا خوندیتوب لپاره هم په افغانستان کې دیره یو. د ناتو سرمنشي زیاتوي چې ناتو به په 2014 کال کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې حضور ولري. په دې معنا چې د ناتو دوه زره سرتیری بل هم په افغانستان کې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماته خوړلې ده. صلاح الدین رباني پرون ماښام نوخته په بروکسل کې په خبري غونډه کې وویل چې د ناتو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته آرام او دیموکراتیک هیواد په توګه وده وکړي. ښاغلی رباني د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل
In spite of the many challenges we face upon
Kagali Rabani wel lutulo hago sunzo sara sara che sar makhamakh yu Afghanistan la hagi diri la sarawdani lareli di che ta mai kida de barkhluk de barkhlik tokun ki kal pa pai ta rasidu sara mukba la dada welai shu che zamu gar dukhman la rawani ar khamata khodlida Kagali Rabani de Afghanistan pa da de NATO de bahrnai char wazirano aw de hagui de mutahidin o deshmano khamanana wakra aw de Bruxelles parunai gonde aghizmano wabalala بلپلاو د افغانستان ملي امنیت مشاور او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز پر اغیزمنتوب ټینګار کوي. محمد انی فاطمر او جنرال جان کیمپل پرون په کابل کې په دې اړه خبري وکړي. د افغانستان ملي امنیت د شورا لخوا په وی اعلامیه کې راغلي چې دواړو چارواکو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپلې ارزونې له یو بل سره شریکې کړي. په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړل شوي. او ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د اسلامي کلیسې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته ویلي چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د ښاغلي صدیق په خبره ولسمشر اشرف غنی په دغه دوه ورځنی سفر کې د هغې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي.
دوستي افغانستان او المان یک دوستي بسیار اضافه
نوموړي ویل پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وشي چې په هغه کې د المان مرستې هم شاملې دي. دغه راز پر ناتو او نورو بیلابیلو مسایلو به بحث وشي. ولسمشر غنی اروپا ته د شپږورځني سفر په پیل کې پاریس ته لاړ او د اقلیمي بدلون په اړه سرمشریزه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی نوموړی تر جرمني وروسته سویډن ته هم سفر وکړي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې خپل ونډه لاډي رکړي او په همدې هدف په غوښت کې د سیمه ییزو وکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیر ځای پر ځای کوي. د امریکا د دفاع وزیر اشن کارتر کسم د وکونو د زیاتولو په اړه ډیر جزئیات ندي ورکړي خو پرونی د اساسو په جرګه کې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې دغه وکونه به وتوانیږي په عراق او سوریه دواړو کې بریدونه ترسره کړي. کارتر او د امریکا لوړپوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډنفورد روس له هغه د کمیټې له خوا له سختو پوښتنو سره مخامخ شول چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انزور ورکړ. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نور عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې وې مترو ته سیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استانبول د متروګانو ټول سیستمونه بند شوي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انانلو وایي چاودنه په خپل استیشن کې نه، بلکې د هغه پر پاسنۍ لاره شوې ده. د سیمې ښاروال اتیلا ویلي دا چاودنه داسې وخت شوې چې په سیمه کې ګڼو ګڼه وه، او د ده په خبره 15 کسان پکې ژوبل شوي دي. اتیلوای د خای بمی چودنه وی خو د استانبول د ښار چرواکی وای د بریښنا د ترانسفر لکبل پیښه رامنځته شوه. استانبول د ترکیه تر ټولو لوی ښار دی چې شاوخوا 15 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې لږ تر لږه 3000 د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې لمخې به یې ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځېږي. دغه لاریون چې د نوي ارمنستان په نوم یو مخالف خوځښت لخوا تنظیم شوی و، پرون د پلازمینې د آزادۍ په څلور لارې کې پیل شو. دوی شعارونه ورکول، د ولسمشر د لرې کېدو غوښتنه یې کوله، او ویلي چې باید نوی ولسمشریز او پارلماني انتخابات وشي. د لاریون مشران وای د خپل غوښتنو تر منل کېدو پورې به اعتراضونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د دسمبر په 6 نیټه د اوسنی ولسمشر د هغه وړاندیز په اړه ټول پوښتنه وشي چې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه یې کړی ده. د ده وړاندیز دا دی چې په ارمنستان کې پارلماني نظام وي چې هلته ولسمشر نه بلکې صدر اعظم واک لري. خو مخالفین وای د دې بدلون هدف دا دی چې ولسمشر وکولی شي تر 2013 کال وروسته هم چې دوهمه دوره واکمن منه پای تر سیګي په واک پاتې شي. او د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادمیر مارکین پرون ویلي چې لسګونو کسان وروسته له هغه مړه یا په روغتون کې بستري شوي چې تقلبي الکول یې څښلي وو. دا پیښه په دې وروستیو ورځو کې د روسیې په کرانسیوریارسک، خواشیوا او مسکو کې شوې ده. مارګین د دې الکولو د سخلو لکبله د مسموم شو کسانو شمیر ونه خود، خو دای وویل چې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل چې مرسی احمد زید درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه satiradio.com کې هم کتلی شئ. په دې خبرونه کې مو دا موضوعات او ریپورتونه راټول کړي دي. ناتو له افغانستان سره یو اړبیا د مرستوش منې تاسو کړی دي. پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په هغه دروټو کې موافقه وشوه. یو هم دا دی چې ناتو په 2014 کال کې په کابل او افغانستان په څیر نورو سیمو کې حضور ولري. دا په دې معنی چې خپل 2000 سرتیري بلا هم په افغانستان کې وساتي. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې دغه پریکړه د افغانستان لپاره څومره مهم دي، ل پوزي کارپو اتقلا امرخیل سره مرکه لرو چې وایي
کشته په افغانستان کې د ناتو قوتونه د ناتو حضور او کومکونه نوي امکان دي لري چې افغانستان په مرکز کې تروریزم بدل شي.
د هلمند نوی امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وی ډیر زر به د هغه سیمو د نیول لپاره عملیات پیل کړي چې په دې ورستوي کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي ویلي تیر اتو میاشتې راهیسې په ننګرهار کې 15000 ماشومان د پولیو د واکسینو څخه محروم پاتې شوي دي. پرون د ایډز یا ایچ آی وی ایډز ناروغي سره د مبارزې نړیواله ورځ په افغانستان کې هم د غوړست منځل شوې په اړه یې رپورت لرو. امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوې سوکونه ځای پر ځای کړي. دا موضوع به هم وڅېړو. دا به هم واوري چې ترکیه وایي روسیا هڅه کوي پرانخري د تورونو لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. دا انصاف پلټه او ازادي اوریدونکو پروګرام هم لا یاده مو بسې. ناتو له افغانستان سره یو اربیا د مرستو شمنې تازه کړي. پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ناتو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به خپل رول ته چې ماموریت یې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په سلام مشورو ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناتو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو شمنې وکړي. په بروکسل کې نوریاس نوری د نور تفصیل به له واورو.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړي.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتم ملاتړ ماموریت د دې هواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلای کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي. د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پایته رسیدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قمانداني یې په کابل کې د خوب پلازمینې سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدله نشي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نشي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2013 نه تر 2040 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتم ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. ترورستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
ومردل چې پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر درې ټکو پریکړه وشوه. لومړی دا چې ناتو په 2014 کال کې په کابل کې او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري. په دې معنا چې 2000 سرتیری به لا هم په افغانستان کې وي. دوهم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل پر دوام لنډیوالې ټولنې سره د ګډ کار پاړه او دریم د ناتو سرمنشي د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د یو ملکی پروګرام د پیلېدو خبره وکړه. دغه پریکړه د افغانستان لپاره څومره مهم دي؟ فریبا ظاهر له یو افغان پوځي کارپواتي کلا مرخیل سره مرکه کړې ده او په سر کې هم دا پوښتنه ترې کړې.
دا یو ضرورت ده. د جهان پیښې وښودي او د افغانستان پیښې هم وښودي که چېرته په افغانستان کې د ناتو قوتونه، د ناتو حضور او کومکونه نه وي، امکان د دې لري چې افغانستان په مرکز کې تروریزم بدل شي چې بیا د دې خطر منطقې ته او جهان ته به ډېر زیات شي. دا یو موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې تاسو خبره سي په دې اخر کې مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي هغه دغه دي چې د افغانستان قوتونه تر اوسه هغه سینې د سمبال تر کوم چې لازم ده او تقریبا په تمام افغانستان کې جګړه روانه ده. دوام د دې جګړې خلکو ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې شوي دي. نو د ناتو وجود چې دغه 2000 عسکر یې اعلان کړي دي او کومکونه ورسره وکړه، دا تاثیر رواني هم لري او اړینه هم ده او دا یو ښه پیغام ده.
بله، لکه چې تاسو هم مخکې یو په یو ډول یادونه ورته کړې چې له هم افغان ځواکونه په هغه ډول چې اړتیا یې وه نه دي پیاوړي سوي. په دغه غونډه کې د ناټو سرمنشي ویلي دي چې دوی لکه څنګه چې تاسو هم خبرې سره وړاندې تر 2018 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل خبره کړې وه، اوس وایي چې دغه تمویل به یا د دې تمویل موده به غځي تر 2020 کال پورې. نو که چېرې راسو دې ته چې له پوځي لحاظه د نور تلور کلونو لپاره د ناتو مرستې به د افغانستان لپاره څونه ګټور وي، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره
ډېر زیاتې ګټورې پتیری. واضح خبره ده چې دا اعلان د دوی له نقطې نظر د مورال هم ډېر زیات تاثیر کوي او له نقطې نظر د دې چې مثلا دوی کومکونه خپل کوي او دا کومکونه د دوی په اردو باندې چې ډېر مؤثریت کوي او هغه ته ډېر ضرورت ده، ځکه چې د دوی له اکمالاتو نه یو یو اردو نشي کول خپل وظایف سرته ورسوي. نو په دې خاطر باندې د دوی دغه حضور هم د 2018 کال یا زیات لکنه او دغه کومکونه چې دوی اعلانوي دا ډېر زیات تاثیر لري او زه فکر کوم چې دا کومکونه چې ادامه وکړه زموږ اردو به وکولی شي په کم وخت کې په خپلو پښو ودرېږي.
بله جنرال صاحب، افغانستان په پرله پسې ډول د په پوځ کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا ټینګار کړی دی او تل وایي چې موږ زموږ دغه هوایي ځواکونه باید پیاوړي سي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د ناټو په دغه ناسته کې یا په دغه غونډه کې په دې اړه کومه یادونه نه ده سوې، نو ستاسو په نظر دغه ستونزه به څه ډول هواریږي؟
لپاره دې چې هیڅ قوت نن بدل هوایي قوتونه نشي کولای خپل فعالیت دوام ورکړي، چې هغه هم اکمالات کوي، هم سرباز رئیسي، هم په جنگ کې غوډې خپل فعالیت کوي او هغه نقاط چې قوتونه له ساحې نه لري دي هلته دښمن ده، دا هوایي قوت هلته کولی شي فعالیت وکړي. یعنې هوایي قوت له اردو نیم وجود ده. که چېرته دوی په دې خبره کې بیا هم سالنګاري کوي او دا هوایي قوتونه زموږ نه پیاوړی کوي، بیا هر څومره کومکونه چې دی وکړه کومکونه بې ځایه.
بله جنرال صاحب، ناټو په ملکي برخه کې هم د مرستې ژمنه کړې، لکه چې د ناټو می منشي ویل دي چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت وروسته یو بل د افغانستان د ملکي خلکو د ملاتړ په برخه کې یو پروګرام پیلو. ستاسو په نظر ناټو دغه وعده چې پرونی کړې دي څونه کولای شي چې عملي کې په افغانستان کې تر اوسه څونه عملي کړې دي او کچیر عملی سی دا د افغانستان پر اطلون کې سبب باندې څه اغیز ولري؟
اول خو چې په حقیقت کې پرشته هم یو خلکو ته کار پیدا شي، فقر کم شي، بیا نو څوک څه مجبوریت لري چې توپک په اوږه کول بیا له مخالفینو سره ودرېږي؟ دی اکثرا دا جلب جذب په دې باندې د مخالفینو سره ده چې په افغانستان کې کار نشته، بیکاري ده، بېوزلي ده. نو که چېرته دا پروګرامونه د ملکي دلته عملي کېږي، وړو وړې کارخانې جوړېږي یا مثلا نور هغه کارونه چې په زراعت کې دي په نورو چې خلک مشغول شي، وخت چې خلک مشغول شي او ګوړه جوړي را پیدا شي هغه نو جګړه څه کوي څه کوي؟
دوستانو، و د اتکولا مرخیل چې د افغانستان د پوځي چارو کارپو دی لاغه سره مو په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستیو پریکړو په اړه مرکه واوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د هلمند نوی امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرچنګوی ډیر زر به د هغه سیمو د نیول لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي. سرچنګ په یو خبري غونډه کې ویل وسلوال د ګرمې هوا له موسم څخه په استفادې یو شمېر سیمو کې ډلې بریدونه وکړل، خو تر دې وروسته به افغان ځواکونه د دوی په ضد عملیات پیل کړي. له هلمند څخه د الیاس دایي رپورټ اورو.
د هلمند امنیه کمانډان وایي دغه سرتیرو په بیرته جمع کولو او ترتیب بوخت دي چې په دې وروستیو نامنیو کې سره پاشل سیوي او په بیلابیلو سیمو کې په وړو او غټ عملیاتو بختي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ په یو خبري ناست کېول جربه د باباجي په شمول په مرجه او نادر ولسوالي کې عملیات پیل کړي او وسلوال به د غشمو باسي چې تیر میاشتې د وډلېز بریټ پترس کې د افغان ځواکونو څخه نیولې. سر جنگول وسلوال ته په دی ورستوی بردونی کې سخت لپاته وشته دی او د مقاومت توان نه لري.
موږ په دې نیزو ورځو کې چې قواو په ترتیب او تنظیم لګیا یو چې په دغه جګړو کې دغه قواوې ډېرې ټیکدارک شوې وي اوس هم بېرته منظمې کړې دي انشاءالله تعالی. په دې ډېرو نیزو ورځو کې به تاسې وګورئ چې د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کېږي.
ابنیا کمانډان ول په اوس ورځو کې نه یوازې واسړه ده او موسم د افغان سپټیرو په ګټه دی بلکې د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه پر سر مخالفتونه هم ډېر سوي دي. مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ زیاته کړه په مرجو ندلې کې ډی وی سی می ځکه د افغان ځواکونو د لاس ووتلې چې ډېر مدای په مخامخ جنگونو کې برخه نه واخیسته او وسلوالو هم د موسم او ګرمي اواز څخه په استفاده وکولې شو خپل تشکیلات منظم کړي او پر یو شمیر سیمو ډلې بردونه وکړي.
امکانات خدای چې استن د بابو اصلو وخت هم داسې و چې راځي طالبانو په ګټه و بل جنګ قوایم ډیر وخت داسې د جنگ لپاره آماده نه وي په غفلت کې ګیر شوي او یو وارې دوی یو تهاجم وکړل دوه خواونه یو څه وړاندې راغلل. وروسته د دې نه موږ د طالبانو نه ډېرې قوي وسلې لرو. موږ اوس چورلکې هم لرو او نورې تیاری جنګي هم لرو. بیا د ائتلافي ځواکونه هم هوایي بریدونه کوي او بل د موږ خپله کمانډویان هم د افغان خطکیږي او اپریشنو عملیات کوي او د موږ په خپل هم اوس غشتلې ده توپونه لرو ټانګونه لرو.
سر جنگول په دې عملیاتو کې به د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته وکړي. هغه د عملیاتو د پیل دقیق وخت په ډاګه نه کړ خو ویل پر روانونه کې به پیل سي. د پولیس چارواکي په داسې حال کې د مرجو باباجي په سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال له هم د افغان ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي او په تیر یو میاشت کې په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو هیڅ ډول پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
دا ننګرهار روغتي چارواکي ویل ته ورو اتو میاشت راځي په ننګرهار کې شپې ته زر ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې کیږي. په دې اړه د ننګرهار سمو خبريال شاه محمود شینواره تفصیل راکړي.
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځې کمپاین د سه شمې پورز پیل شو. د روغتي رئیس ډاکټر نجیب کموال د دې کمپاین په پرانس غونډه کې ویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې شپږ لکه 20 زر ماشومان واکسین کړي خو نو موړ وی لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسینو د نه تطبیق سونه پر ځای پرته ده چې دا ځل به هم د پخوا په څیر شپږ زر ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شي.
تقریبا اتم میاشت رئیس په دې نه توانېدلی چې خپل په حدود شپږ زر ماشومان په زینو ولسوالیو کې د نامنې او آمدانګا د مشکلاتو لوجه نه صداغه واکسین کو چې دغه ولسوالۍ عبارت دي د بلانه د اچین اکثره ساحه د کوټ ساحه آمدانګا د بچکوټ ولسوالۍ کې موږ په دې نه قدر سوي خپل مشمول واکسین کو او په دغه کمپاین په جریان کې هم موږ دغه ستون سره مخې خو بیا موږ په ټول ځې دخلو خو چې هغه د حکومت سره موافق دي که مخالف دي وختنه کوي چې صحت یو غیر سیاسي پروسه ده او خدای مکر هر هغه مشوم پولیو وخت کېږي د دې حساب لا جنروغي مسولیت پلاته د کورنۍ ته کېږي.
کومواله ویل چې د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پولیو وایرس هټه پیخي سب شوی چې یوازې شپږ پیخي پاتین ولسوالۍ کې دي. د وای د دغه پیخو وایرس د هغو پاکستانی کډوالو څخه نورو ته انتقال شوی چې پاتین ولسوالۍ کې میشتو
او وایرس کله یو ماشوم تر سیږي پرې رسانه هغه نه نور ماشوم ته رسیږي او وز د مهاجرتونو او داخلي بجایسوي چې کوم د پاکستان د هواد د اورګزو او افریدوین راغلي دي او همدارنګه د خپل داخلي مهاجرین دا یو جدي ستونزه ده. د منګ اوله مثبت واقعیا هم څه دغه وایرس د منګ خپل وایرس نه دغه مت د گاونډي هواد نه انتقال شوی چې پاتین ولسوالۍ کې خلک میشتو او هغه په پاتین ولسوالۍ کې د ناروغي نور ماشومان تر سوالي و سم تاسو فنه وز د منګ اکثره ماشومان د پاید ناروغي باندې احتسبي.
د روغتي رسد معلوماتو لمخې لتیرو اتو میاشت راهیسې د ننګرهار په زورګونه ماشومان د پولیو واکسینو څخه به برخه پاتې کیږي چې ستر لامل نه امني ده. د دوی په وینا کچيري د سوند همداسې پر ځای پاتې شي په دې ولایت کې به د پولیو پیخي زیات شي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده خو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم رازو یو بل ریپورت ته واخا ده چې پرون چې د دسمبر لومړۍ نیټه وه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د 2014 میلادي کال تر پایه له 1.5 څخه ډېر کسان په دې وایرس اخته شوي، خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې له 3000 څخه ډېر کسان له دې وایرس څخه رانسوړي. ناجیه صافی په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ایچ آی وی ویروس د وژونکي سونامي په نوم یادوي او وایي چې د دې وزارت موندنې ښیي چې له 2010 نه د 2014 میلادي کال تر پایه 1340 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د دغو موندنو په اساس 1401 تنه نارینه، 328 ښځې او همدارنګه 68 تنه تنکي ځوانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل چې غیر مشروع جنسي اړیکې د دې ویروس د انتقال عمده علت دی. ښاغلی فیروز د افغانستان له اطلاعات او کلتور او حج او اوقاف وزارتونو وغوښتل چې د دغه ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
یو لړ فکتورونه چې د دې ویروس د زیاتېدو عامل دي په افغانستان کې موجود دي. مونږ فکر کوو چې د ایچ آی وی ویروس یو علت نامشروع اړیکې هم دي، خو یو موضوع چې په افغانستان کې ورته پام نکېږي هغه په نارینه وو کې هم جنسګرایي ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې مهم رول لري.
خو په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان موندنې ښیي چې 3500 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی ویروس اخته دي. دا سازمان وایي چې د ایچ آی وی ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې افغان حکومت سره په ګډه خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د دې سازمان یو استازي ایمان چنکای په دې اړه وویل دا وایي موږ باید خپل هڅو ته ادامه ورکړو تر څو یقیني شي چې دا ویروس کنټرولېږي او هغه کسان چې په دې ویروس اخته دي باید ورته صحي خدمات ورسول شي. موږ باید عامه پوهاوی ډېر کړو. له دې ویروس سره مبارزه یوازې د صحي برخې دنده نه ده، بلکې ډېرې ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي. باید وایم چې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی تر څو خپلې ژمنې عملي کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې د دې ویروس د خطرونو او مخنیوي لپاره په مختلفو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د غرض د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او حج او اوقاف وزارتونه او یو شمېر دینی عالمانو هم د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې په نړیواله ورځ کې له خلکو وغوښتل چې اسلامي اصول په پام کې ونیسي او له هغو اعمالو لاس واخلي چې د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د پاکستان په لور وسلوالو د پاکستان په ستر تجارتي خار کراچي کې د نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لکتر لګه دوه پوځي یا نظامی پولیس وشل شوی. د دې خرم نیت چارواکو چې د برید کوونکو تر پیخي ورسته تختیدلی، خو زیاتوي چې د غوې د نیول لپاره یې تلاشي او عملیات پیل کړي. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د برید په کله کوټو غندلې. لا پیښور نه سبي مومن په دې اړه نور تفصیل راکړي.
وسلوالو د پاکستان د سن ایلت په مرکز کراچۍ کې د پاکستان د ملټری یا نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړي او هغه ته مرګ جوړ لاړولې ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په خبر کړي بیان کې ویلي چې نامعلوم وسلوالو د سې شنبه پرز د کراچۍ خر د سدستی می په ایمیجن روډ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر ناتره ډزې وکړي چې په ترس کې لکته لګ دوه نظامی پولیسو وژل شو. په ان حال کې د خر امنیتی چارواکي وایي چې پر دغه پولیس واغه وخت مخپټ وسلوالو برید وکړ چې دغه موټر لیسې می څخه تیرېدو په حال کې وو. د چارواکو په وینا که هم برید کوونکي تر پیښې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی، خو په خبرې چې د هغوی د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د دغه ښار د پولیسو یو جګ پوړي مشر ډاکټر جمیل د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل برید کوونکي چې مخونه پټ کړي وو او پر یو موټر سایکل ناستو، د شال خوای د نظامی پولیسو پر موټر برید وکړ چې په نتیجه کې په موټر کې ناست دواړه پولیسان سخت ټپیان شول چې بیا وروسته یې پر روغتون کې ساه ورکړه. کراچی د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې امنیتي ځواکونو په کله تیرو دوه کلونو راهیسې د ترهګرو، سړي تښتونکو او نورو جرمونو کې ککړو کسانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې وروستیو کې په دې ښار کې پر امنیتي ځواکونو په داسې وخت کې بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تېر کال له جون راهیسې افغان پولې ته سیرمه په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د ضربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که سوم وسلواله تر دې مخکې په کراچۍ کې پر پولیسو رینجرز واکونو او ترافیکو بریدونه ډیر کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی پکې نظامي پولیس هم په نښه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کراچۍ کې د ملټري پولیسو پر موټر وسلوال برید په سخته ټکو غندلی، د روانو پوځي عمله ته غبرګون بللی او د پیښې د بیړنو تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې د ملا کومې وسلوالې ډلې د دغې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو بار بیا مرزی احمد زید ته وکړو او د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل شي نو دا به د ناتو غړي هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس ستولتنبرګ پرون وخته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبر وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده. صلاح الدین رباني پرون ماښام ناوخته په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته آرام او دیموکراتیک هیواد په توګه وده وکړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته ویلي چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې وي مترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې لږ تر لږه 3000 د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې له مخې به ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځیږي.
دوستانو، مرسی احمد زی وچی د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سرټکی در وره اول تاسو کولای شئ چې تفصیلی زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو. ترکیه وایي روسیه هڅه کوي چې پر انقره د تورونو لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. د روسیې ولسمشر ترکیه تورنه کړې چې د داعش څخه د تیلو د اخیستلو د معاملې د خوندي ساتلو لپاره یې د روسیې الوتکه وشتي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د انصاف پلټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه مه هیروي.
د ترکیه صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وای انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسیې الوتکه وشتي رد کړه. احمد داود غلو نن ویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو لالارې پر هغه سرغړونو پرده واچوي چې روسیې الوتکو د ترکیې له هوایي قلمرو څخه ترسره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف یې د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود غلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماتیک چینلونه پرانستي پرېږدي. نوموړي ویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځه وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هېڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په خپلو تازه سرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نورې هم بحراني نه کړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال ویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټول خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي. ترکیه ټینګار کوي چې د دې هیواد لخوا وشتل شوې روسي الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوه او مخکې له دې چې وشتل شي څو ځله ورته خبرداري هم ورکړل شوې وو. خو روسیا وایي چې د دوی الوتکه د سوریې په خاوره کې وشتل شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدی کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داولین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزې راخېستې سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده په خپل به له دوا وروچې د خبرو پښتو ژباړې خان محمد سین را سره شریکوي
ما سید یوسف هست یک تن از معیوبین شهر کابل هستم مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده د کابل خار یو معلولیم زما ستونزه زمونږ د 1393 کال د ماشونو پاړه ده کله چې موږ د معیوبین ریاست ته ولاړو نو حواله شي پرته لدی چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه یې په دوه ځایونو کې موکار تاخست دا هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې زه خپل ولایت ته ولاړ هلته مې عریضه وکړه زه او یو بل کس هم موږ ته مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته دا د تیر کال د اقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وي بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو خو بیا مو چې مراجعه وکړه بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو نه پوهیږم چې زموږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه
د انصاف په لټه کې د سید یوسف د تیر کال د ماشتون زمو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیاله جمیلې افغانی سره شریکه کړي نو موړې وویل
خدای وروره مونږ په دواړه هرکې مشکلات لرو یو د دونه کسان دی چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتونه حقوق اغېستي ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اغېستي دي مونږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یم بعض کسان دا دی چې خپل لمغه جریمه نقدی جریمه او د شایان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زمونږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوری ته مکتوب ولیکل پارلمان ته هم سارنوالۍ ته هم چې دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي امیدوار چې په نږدې راتلونکي مونږ ته دولت رهنمایي وکړي چې نهایي فیصله څه دی خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اغوستی دی هغه هم دوباره مسترد کړي امیدوارم چې نږدې راتلونکي دا مشکل حل شي بعضې کسان هم دی چې بعضې داسې مشکلات لري چې په یو کار کې دوه کسان دا خو ډېر لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی کېدای شي چې د دوه کسان یو نوم وي د پلار هم یو نوم وي خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کېدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو تای مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ څه مشکل نه لرو په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تروسه پورې درخواستونه مونږ کړي دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی نه صرف دا کال تروس کال هم تخصیص کم راغلی او سه کال هم تخصیص کم دی دا مشکل وزارت مالیه سره دی خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي اغو شورا وزیران سره وزارت مالیه سره مجلس لري ان شاء الله یو نهایی حل ورته پیدا شي چې دا تخصیص راغلو بیا ان شاء الله مونږ اعلان کوو دوستان ته خبر ورکړو چې خپل تخصیص خپل بانکونه واخلي.
موین صاحب د دغه ورور ستونزه د درینویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
ورور ما تاسو وویل کنه چې پروس کال نم تخصیص پاتې دی سا کال نم تخصیص پاتې دی تر څو چې دا مشکل سا کال تخصیص مشکل حل نشي مونږ د پخوانی عریضه نشو اغسته دی هغوی کیدای شي چې خپل عریضه راولي مونږ وساتو کله چې دا سا کال تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دی د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراعات کولی شو.
یعنی په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کیږي؟
باید وشي خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی مونږ صرف همغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضې واخلو طی مراحل وکړو د اسناد دا شیان بودیجه خود دولت په اختیار دی دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي چې د دوی تخصیص په بانکونه ځي هغوی سره بانکي کارتونه شته او دوی ځي خپل پیسې اخلي. پیسې زموږ اداره سره نشته هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف په لټه کې
سید یوسف لورهیله د چخپرونه دی اوریدلې وی. زمونږ دنده تر چارواکو پرې ستاسو د ستونزو رسول دي. دوستانو تاسو هم که څه ستونزه لرئ له موږ سره یې شریک کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسو ستونزه تر مسؤلو چارواکو پرې ورسوو. د تلیفون شمیره مو ده 0972 89 93. ژوند مو به ستونزو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هله دروغ او جوړوسی په نننې خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه وړ چې د غیستونزې ته پام وکړي. د غرض ځینې دوستان د خپل سیمو د امنیت په اړه غږیدلې دي او ځینو بیا هم د تیرو خبرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستانی کلداري د راکړې ورکړې مخه نه نیول کیږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپل ستاسو په ځخ کې به دروورو. راځي ورته غوښو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولې دي. بیا په چیره د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنګین د کجکي دغه اقتصاد ځای په کې باره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چېږې زلبلې وهي ګودې هم نشي پیدا کولی. هم اقتصاد ځای په دې هم نه امنی د غونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړې یا یې دوی پر غوږ نه نیسي او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځ کې او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه د نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دی نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ځای په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورو یې چې دغه ته نوکوي توجه وکړي چې هغه منکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نور زم پر اولاد زما سلامونه میکیل در ازادی رادیو کارکون کی اوریدم کی ټول ومنه ما پیغام دار چا اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي هر څو اقتصاد په خپل ځای باندې روان دي زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي لکه د وګړو برښنا د وګړو برښنا پالیسی نورستان ولایت مرکز پرون قاری محمد مدنی آزادی رادیو سر پتماس کیا ما الحمد للہ نورستان عمومی امنیتی وضع پتیر و دیار لسکرونو پر نسبت پسلو کی اویا فیصد خشوی دا خود نورستان یو ولسوالی تروس نارام دا چی آغا وان تو ویگر ولسوالی پر نمیادی گی متاسفانه مرکزی حکومت بی توجهی لعمل پدغ ولسوالی کی طالبانو حضور پیاوری شوی دی اکثریت ساحو کی طالبان حکمیت لري دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي د هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ وکړي خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي د مرکز او عامل وسالې چې یو به امن وسالې ده دغه سینې به هم په ناخوندیتوب بدل شي ورسلام دې ته احترام
عمر بس روزګان د ولایت گیزاو د ولسوالۍ څخه د اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت گیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدل د مرګ د وړو مقامات څخه د اله لروچ په دغه اخلی تفتیش وکي معلومات وکي دا د غزو د ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل فصول کې فصول کې نیو په ساده د شواده دي لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورزي برتره دي
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ټول ولسوالۍ څخه ساده پیغام دي دا د غورک ټول ولسوالۍ کې چندنګ د کاردارو د غوانو پرس نه کې مسئله د حکومت ساده ده چې د غوانو هر خوچه دا کاردار سره وخت
السلام علیکم زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یاری وبزاده ولسوالۍ نه د زده رادیو تخپل پیغام شو ته پیغام داده چې د پکتیا ولایت د یاری وبزاده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرف په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمی په برخه کې وي تاسو ته به ستر معلومه ده چې د 15 کال کېږي چې د یاریوب زده یو ورسوله و 50 کیلومتر سرک صحیح شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي د مارې په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي چیرې دا وازه دوام وکړي په دې تظاهرات او مدني حرکتونو لپاره د دولت نه وغوړو ټول نړیوال په دې خبر کو چې مو مسلم حقوق څنګه د دولت نه وختلې شو
سلام علیکم چې کولای د فټیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې اغلی اشرف غنی ویلو چې موږ به خلیج ملک ته یې اخلاص وکړو دلته موږ ځوان څو د بیکاری نه راځي څو چې ګرځي د کار له نور کار لري څو ګروپا ته په لار کې موږ څو څو په سندور کې موږ څو موږ د پاتې دا وایي چې موږ ته یې اخلاص وکړي که چې دوی دا یې اخلاص وکړي په وانتر کې به تقریبا جنگ بالکل ختم شي ټول خلک د میستنه او ورنځي هغه ته جنگو ته مخه کوي نه بلکې لار نه لري څو کې خلخانه او توګه ناس مجبور دي لار وشتي یا جنگ وکړي ډیره مننه
السلام علیکم زه د آزاد رادیو ټولو کارکونکو او دین کو ته سلامونه وایم زه کامران د کوار نه افغان ماجر خبره کوم موږ د خپل حکومت څخه اله کوو چې موږ وزیر صاحب یا نور وغیرہ د موږ په مملکې د ترتیبو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي کدا 15 د تیم پورا شي موږ ته د غټ تکلیف دی موږ بالکل د خپل کلی تر نه شو وته او کوو موږ ورته ارزه کوي چې او موږ مطلب دا چې یا پیسې یې موږ پر نه اخلو خو موږ د بلډ زیات تکلیف جوړیږي کو سلام
د آزادې رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم باید له سلامه د ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورتو باندې خلک للی سعودي ته هغه اوس مشکل لري هغه نشي راتللی افغانستان ته لري کدی پاکستان پلاری جیال تی پود و پاکستانی پولیس نیسی و کده شرازی دسی بس رو را قانونی جواز نلری شرازی و پاکستانی پاسپورت بانی داغانی ما غختانه ده چه پاکستانی پاسپورتون افغانستانی پاسپورتو تواری لکه دی کردی پا وقتی چه واو اختل سول یو تیداد پا وقتی واو اختل سول یو تیداد پا چی دی داغا غلو خلکو تا غط مشکل ده مساپارو تا جی سعودی که داغانی ما غط غختانه ده طول افغانانو غختانه ده مز داغا غط یو غط مشکل ده افغانانو تا نورم پا مخا خواهم.
سلام علیکم ازادی جادو کار کون کو تا ټول او دین کو سلام نه احترامات وړاندې کوم اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم مونږ د افغانۍ نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کې خلک ډیر بیکار دي د بیکارۍ نه جنگونو ته مخه کړې ده دغه د ما پیغام نشد کوي ټول د افغانۍ ته ټول د دولتي چارواکو ته چې د ویزې خلاصې کې د نیمایي جنگ په افغانستان کې خلاصې خلک بیکار دي ځوانان ټول روان دي او طالبانو ته دي څوک د دې ته ټول وزل کیږي چې زای اخلاص جنګ په افغانستان کې ان شاء الله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته د اجرایي رئیس ته د ملي امنیت رئیس ته او د مسلح قواوو ستر درسیس ته صاحب ته او د شپږو وزیرانو ته څالور دیش والیانو ته او څالور سارنوالانو ته او څالور دیش قاضیانو ته او درې سو پنځه شپته ولسوالانو ته عرض کوم خوښ ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ رسول ته وګورئ د پنجابیانو ته وګورئ کفارو ته وګورئ چې جب ته نور کار ما کوي ملک ته کار وکړي دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي خاص دي تاسو خلاصه دي ملک ته کار نه کوي جب ته کار کوي دا غنه پر دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګه ولرم په هر ولایت کې پلازا ولرم او خارج کې بنگلې ولرم او ژوندۍ ولرم د ملت غم نشته سره ازادي راډیو نه ونه مننه کوم چې دا غمو پیغام بار بار خبر کی تر څو کوم نفر نمونه چې ما وختل د غوغو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت او سیدون کی د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاری توب یا کاری پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو ته په ډاګه وایم چې فساد کم سوی هم نه دی. په دې معنا یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه د پولیسي ترافیک دی، ما خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د ملسخه رشوت اخلي یا پرې کړه په جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځایوي دی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څاندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته یې پرې طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسو دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسو رشوت خوړل کېږي، نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي دا غو غم به تاسو څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مده. زه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې د دې برخې پرې دي. موږ غریب خلک زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادی په ځان بیرته جوړ کړو. جمع د یخنۍ د ساړه دي زموږ سات نه تیریږي او کوټې مو ویجاړ شوې دي. موږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زمنګ د افغانستان حکومت سره بار ممالک ډیر کومکونه کړی ډیر مرستي سره کړی دي زمنګ په نوم سره کړی دي او موږ له دا مرستي نه راځي موږ ته دا کومک نه کی کچې ته دا کومک زمنګ په نام راغلی او بلچا هغه کومک ځان سره یې سره کړی او زمنګ د غریب خلکو برخه یې ځان سره یې سره کړی نو حکومت دې دې مخزر تر زره دې غم دی وکی چې دې غریب خلکو په غم کې دې شریک شي ځکه موږ زیات دې زیات تکلیف سره مخامخ یو حکومت نظامنګ دا غوښتنه ده الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي وسلام کورم و باد او خوشاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دو زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د خلی خبره کوم. موږ د شرطپاد ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بند کړې دي. یت سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سره او حکومت دی هغه هم ډیر کمزورې دي ځکه چې د طالبان ویني او سره د خیدو تیری د پښتو سره د افغان په نه د نور مقامات هم دا افغان د جدید لارې خلاص کې. والسلام.
زه په روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو د دولت مزکی غصب شو تر هغه سره بیره په بازار کې د کاجو شو دته دکانونه جوړ کړل انکشاف جهاد شو دته دکانونه جوړ کړل د ملي امنیت شو دته دکانونه جوړ کړل د زریات شو دته دکانونه جوړ کړل. محترمه دغه وادي ساتنه مرشده کو چې سیوای هټرا ولرځي او دغه مزکی وګوري دا غاسبین مخوی ډاکټر صاحب زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي ټول دنیا غصب کړل او زراعتین د کټوله وچ سوریا سانان وچ سوله کاریزونه وچ سوله خلکو انداری او برمه پر د څوک شنه ولې نو زه د توان چې د افغانستان د مزکی د خار څخه دفاع نشه کولای سبب د افغانستان د ناموس څخه دفاع وکړي. زما په ډاکټر صاحب چرغ باندې باندې ځغ دی چې دا د غاسبین مخونه شي. وسلام.
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړل سي اته میاشتې کېږي چې پیسې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هېڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته اوسي د زموږ پیسې دې پر خپل وخت باندې موږ ته راکړل سي. موږ انتظار یې. السلام علیکم.
سلام علیکم. دنیا مخه خبره کمال دې تاسو ښه یو ډیلر والا ما اورورا بدوای دې کانټو والا مخنیوای و سی څوک زیات وزن راوړي نو هغه مرستا ټول دې غو پیسې خپل کیږي او مخه مخې درولي څنګه مدیران نه چې دې پیسې خپل بغلا باندې ګاډي بیا بریږي زیات وزن والا روټن ټول تباہ کړ چې زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کیږي راوړي هغه دې بیا نه بریږي دې مخنیوای باید وای شروع را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مسجد پر والا السلام علیکم. حضرت رادیو ټول کارکون تا ورځې کو تا وړاندې کوم دا زموږ پیغام دی چې د پاره په اکثر او سوالي کې دوا شندل کیږي اخیږي په مخصوصه یو داسې د سپینو غنو په شان د هوا څخه وي کچیر دوا یې د دولت ولې په پټه کار کوي استخدام دی یا نه کوي ملت چې موږ دوا پاشو موږ سم پاشو پاشو تاسو خپل خاري نه کړئ کوکنار په مخ مخ کړئ او تاسو چې تاسو کالې زیرو په صفته د دوا هم تاوان په کوکنار مو پرې د کوم کې تاوان وکړي د موږ په نقصان کې پنځه کې وزه شان خلک کړل بل څه اسما څه تر څول خلکو ته ناروغي پیټ کړل جلدی ناروغي باندې ډیر خلک اختصول زما دا خواهش ده کچیر د کار دولت کې او دوا شان مو باد د اعلان وکړو خپل ګوتا یاد دې اعلان وکړو چې تاسو د دوا مو تاسو ته سپارې نه کړی او د دوا باندې کوم چې دخل ګو مختار په تاوان او کوم چې دوا په پښین او په شین چې دخل ګو نور درته تاوان کوي کنه باندې خو خلک به سب شمانه د بسیه کرینه څلکل په ډیرو له سوالې کې لکه په خاص شروع ګلستان په ډول سوالې کې مه شه کو کنه رسې پر درجه تر رسیدلې کله کوم چې تاسو نن تاسو کې او دا پیغام پر لوټ شروع کړو. السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورپلو چرواک ته د خواهش دی چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. برک نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د ازمر جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي رادیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو لاري لوړ پوړ مسولینو ته ورسوي ترڅو یا د ستونزو ته یو حل را پیدا شي. مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي. نو قلم در سره واخی او شمیره ولګې مشته زنګ ووهی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.